د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار ولی وای په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې. په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربن ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژاندو وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج د افیر راس ویلسن په ټویټر کې پر دې پیش خواشینی څرګنده کړې ده او لیکلې دي چې د ماشومانو د ګوزن د واکسین د کمپاین د دې دریو کارکونکو وشل یو مخ د انسان ژوند ته اهمیت نه ورکول دي، او دا ډول بریدونه په مستقیم ډول له هغو هیلو سره په ټکر کې دي چې د افغان ماشومانو لپاره ښه ژوند غواړي. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې د جتپوري غړي دولت بیگ تاجکی د وشلو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست نن په خبر پانه کې ویلي دي چې دولت بیگ تاجکی د طالبانو لوی وسمیز قومندان حضرت علي سره د پکتیکا د گیان ولسوالۍ په لار کې وشل شو دی. په خبر پانه کې دا نه دی ویل شوی چې دا کسان کله د ځانګړو ځواکونو له لوري وشل شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې دا کسان په غیسنی کې د ترهګرو د روزلو مسؤلین وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د وخت د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسی د هم کانفرنس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي رډو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شیرونو سربیره نورې ننداری هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بیلابیل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بیلابیل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږکال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلې وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. په مصر کې د سویس په کانال کې د هغې لوی باروړونکې بیړۍ تر خلاصېدو وروسته چې لاره یې بنده کړې وه د کښتیو تګ راتګ پیل شو. تیره شپه 28 بیړۍ پورې وتې، او د دې کانال د چارواکو په وینا تمه ده چې نن 144 نورې کښتۍ له دې اوبو تېرې شي. د سویس کانال مسؤول اوسامه ربی پرون رسنیو ته د تیرو شپږ ورځو په ترڅ کې د رسیدلي زیان په اړه وویل. هر ورځ له 200 تر 15 میلیون ډالر زیان اوښته. چارواکي وایي هیله مند دي چې هغه په سلګونو بیړۍ چې لاره یې بنده شوې وه په درې څلور ورځو کې له دې کاناله تیرې شي. 400 متره اوږده بیړۍ چې تر 3000 ډیر کانتینر پرې بار وو اونۍ مخکې دلته بنده پاتې شوه. سویس کانال 193 کیلومتره اوږده او د اروپا او آسیا ترمنځ د بیړیو لپاره تر ټولو لنډه لار ده چې د نړۍ نږدې 12% تجارتي مالونه ترې تیری شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غني کولو تر هغه لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولي بندیزونه نوي لري کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپل ویب پاڼې نن خبر ورکړ چې وجه پوری ایرانی چارواکي پرس ټی وی ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم ولخني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولي بندیزونه لري کړي. د دې چارواکي په وینا ده هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړیو شمنو نور هم پشا شي که چیرته متحد ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت و لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادي ورکړل شوې دي. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر باراک اوباما انا سارا اونیانګو د نه نوي کلونو په عمر مړه شوه. دی په 2014 کال کې د تعلیم په برخه کې د خپل حساب خاطر د ملګرو ملتونو جایزه اخیستې وه. اونیانګو پرون په کینیا کې مړه شوه.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 14. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 14. مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 15.
لازدای رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. په یو راپور کې په جلال آباد کې د واکسیناتورو میرمنو له وشل کې دورسته په دې خار کې د فالو میرمنو له اندېښنو خبر شي.
دغه ننګونی زموږ د فعالیت مخه هیڅکله نشي نیولی، بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د واک لیږ یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. په پکتیا کې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د استولو د هڅونې په مقصد کمپاین پیل شوی.
موږ که غواړو چې تخپل معرف د سیالانو سره سیال کړو نو موږ باید خپل خور او ورور ښوونځي ته ولېږو تر څو خپل ځلان د معرف ولرو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه لیدل څخه انسان ته انتقال شوی وي. دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته په جلال آباد کې نن درې تنه خزینه واکسیناتوران ووژل شوې او بریت کون کې په تېخته بریالي شول. د پیښې د ننګرهار د ښځو د حقونو خزینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. دوی د سیمه ایزو چارواکو نه پاملرنه د دې ډول پیښو لامل بولي. په تیرو نږدې دریو میاشتو کې اته میرمنې په جلال آباد کې په تروریستي حملو کې په نښه شوي او وژل شوي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ننګرهار یو شمیر خزینه فعالان یوایي که څه هم ځایي مسؤلین د هدفي وژونکو په ځانګړي ډول د ښځو د وژونکو د نیولو ژمنې کوي، خو تر دې دمه یې لا د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی. لیلو افغان په ننګرهار کې د ښځو د حقونو د برخې وفعاله ده، کومه چې تیره اونۍ نامعلوم و کسانو کور ته لاسي بم وغورځاوه، خو دې او د دې د کورنۍ نورو غړو ته زیان نه واړولی. لیلو افغان وایي په ټول هیواد کې خو په ځانګړي توګه په ننګرهار کې هغه ښځې چې فعالې دي او د حقوقتلو ژبه لري وژل کیږي، خو په وینا یې چې دا کار به یې هیڅ وخت د کار او حقوقتلو مبارزه ونه دروي او لا به پرمخ سي.
د وطن د دښمنانو لخوا ښځینه کشر په هر نوم چې وي انتخابیږي، ډاکټران، ژورنالیستان، مدني فعالان او په عموماً کې هغه تور سری چې د وطن لپاره خدمت کوي په بیرحمانه ډول وژل کیږي. دغه ننګونې زموږ د فعالیت مخه هیڅکله نشي نیولی، بس یوازې د حکومت په بې کفایتۍ نیوکه کوو.
دا په داسې حال کې د چینن سیشن به سهار نامعلومو کسانو د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې د پولیو واکسین د تطبیق درې تنه ښځینه کارکوونکي ووژلې او عاملان یې له سیمې وتښتېدل. د ننګرهار د چارواکو په وینا د دغو درېو تنو وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو له ډلې یوه هغه د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې په مربوطاتو کې او دوه نورې د همدغه ښار د اومې ناحیې اړوند په لال قاسم هغه زیارت سیمه کې ووژل شوې. تر دې پیښې نږدې و میاشت وړاندې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې کارکوونکي او په همدې موده کې د ننګرهار سیمه ییز روغتون یوه ډاکتره او تر دې شاوخوا درې میاشتې وړاندې بیا د انعکاس خصوصي ټلویزیون یوه ویان د ملاله میوند وژل شوه چې د پیښو عاملان لا هم نه دي نیول شوي. د دغو پیښو د ځینو مسؤلیت داعش ډلې منلی او د ځینو یې لا تر دې د مچا په غاړه نه دی اخیستی. خو اوس د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو د وژونکو د نیولو امر یې کړی او هیله مند دی چې تر نیول کېدو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړي افغانې د لاسه ورکړي چې انسانیت ته کار کول د دوی دنده دا و چې کور په کور به ګرځېدل، کلی په کلی به ګرځېدل تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او د پولیو د مرض څخه دوی وساتل شي. دوی د سیاست څخه لري دي، دوی حتی حکومت نه لري دي، ایواز انسانیت لپاره کار کوي. امنیتی ارګانونو ته مې هدایت کړی ده، پلټنې پیل کړې دي، کله چې نور جزئیات ترلاسه کړو، معلومات ترلاسه کړو، تاسو سره به شریک کړو.
خو د ننګرهار د اوسیدونکو په باور کې حکومتي چارواکي د امیرونو د پیدا کولو په برخه کې جدي نشي، نو نور ستونزې به پیدا او د لا زیاتو ننګونو شاهدان به اوسي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن یو ځل بیا د ټاکنو لارې د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه د کانفرنس یا د استانبول پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره ټاکنې وکړي، داسې ټاکنې چې نړیوال څارنه پرې وکړي او شفاف، سرتاسري او عادلانه وي. د آسیا د زړه د کانفرنس غونډه په تیرو دوه ورځو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی په خپله وینا کې همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لار نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې په اړه خبرې وی. جمهور رئیس غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک پر لیک ټینګار وکړ، خو زیاته یې کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي.
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخه ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي، څو ډاډ ورکړ شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خغلی غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدود کړي او ذاته کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړي، شوی اوربان باید نړیوال تضمین ولري او تر څارنه وکړي او کېدونکو ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه او بلل او هیله یې وښوده چې د سولې په اړه اوسنۍ اجماع به افغانستان سره د هیلې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پیل کې په افغانستان کې تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي.
موقع لیدیم حالی مشکلات امروزه افغانستان
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه خيستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمينه برابر کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس غونډې ته د ګډون کوونکو هیوادونو او سازمانونو یو شمیر استاذ او مشرانو هم ویناوي وکړي. په دې غونډه کې د ترکیه، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم خپل خبرو کې د افغانستان د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو پواتو د ټینګار ترڅنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو لپاره قرباني نشي. خو هند بیا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبري وشوي او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د اسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله کوم چې کول شي د سیمه هیوادونو د اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي. د اسیا زړه استانبول پروسی کانفرنس د ځل د دوه ورځو لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشو.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو ورزو نور موضوعاتو ته د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغانستان د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړی دي. دا چارواکي د ولسمشر په خوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر په خوانی سلاکار شاد محمد سرګند دي چې د لوی څارنوالۍ د چارواکو په وینا په واشنگټن ډي سي کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په څه باندې 1900 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی.
د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومی واشنگټن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر مخکنی سلاکار شاه محمود سرګند امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 1900 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوسیه بشپړه او اړوند محکمې ته لیږل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سترې محکمې د حقوقي او قضایي مطالعاتو رئیس ابیان احمد فهیم په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه مورد نظر چند قبل به
سمو د وړاندې د څارنوالۍ لوري اړوند محکمې ته په دې اړه دوسیه لیږل شوې و. د اړوند محکمې قضایي پلاوی له هر اړخه دي څېړنې وشته. په دوسیه او څېړنه کې د زونو تشو او ستونزو د موجودیت درف کول له قبله یو ځل بیا دوسیه اړوند څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
په در دوسیه غرض رفع خلا او نواقص ارسال شوه.
دغه موضوع د ادارې فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز لمړی ملکي څارنوالۍ چړلې ده. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د 1909 نویم کال په تلیمیاش کې شاه محمد سرګند په ګډون خپل ول سلاکاران له دندو ګوښه او د هغوی تشکیلات یې هم له منځه یوړل. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دغه قضیه کې لا تورنو کسانو سره وغږیږي خو بریالۍ نسوه. خو ښاغلی سرګند په ژواک خبري اژانس ته ویل دي چې د یاد پروژې د پیسو په برخه کې ښکیل نه ده او یوازې د یاد دیوال جوړولو په اړه ولسمشر ته ځینې تخنیکي مشورې ورکړې دي. د مالی وزارت پخوانی وزیر محمد همایون قیومی یاد څرنوالۍ ته ویل دي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د فشار له امله د یاد دیوال د جوړولو موضوع یوازې د تدارکاتو کمیسون د غونډې په ایجنډا کې شامل کړي او ولسمشر د ملي تدارکاتو ادارې ته لارښوونه کړې چې د یاد پروژې پروسې ته چټکتیا ورکړي. د غشان د پژواک خبري اژانس ته معلوماتو لمخې څرنوالۍ د نورو جزئیاتو اخیستو لپاره له سرګند او قیومی سره د ایمیل لارې څلور نور استعلامونه هم شریک کړي چې ویل کیږي جواب یې نه دی ترلاسه کړی. خو بهرنیو چارو وزارت د رویا رحمانی د څرګندونو په تړاو لیکلي چې رحمانی ناروغه ده او د ځواب ویلو لپاره یوې اونۍ وخت اړتیا ده. د تیر مریض کال د چنګاښ په میاشت کې پژواک خبري اژانس راپور خپور کړ چې امریکا کې د افغانستان سفارت اویا متره اوږد دیوال په 1.8 میلیون امریکایي ډالرو رغول سوی دی. د غرس په دغه راپور کې ویل سوي چې دغه دیوال د لومړني شرکت د وړاندې شوی پیسو په نږدې 1.25 برابر لوړه بیه جوړ سوی او په هر متر مربع یې شاوخوا 8,490 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په نوي ښوونیز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 10,000 نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل شي. دوی وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی او له خلکو غواړي هغه هلکان او نجونې چې په ښوونځي کې د شاملولو عمرونه یې پوره کړي وي د خپلو سیمو په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي. بلخوا ځای خلک د دې کار لپاره تیاری ښیي خو غوښتنه کوي چې د پوهنې په برخه کې د ستونزو هوارولو ته باید پاملرنه وشي.
هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړي کغه او الکان وی او ګنجنیوي زمنګ نږدې ښوونځي کې نوملیکنه ورته وکړي.
د پکتیا پوهنې ریاست مدني فعالانو او قومي مخورو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځي ته د ماشومانو د شاملولو لپاره د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی دی. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د دې کمپاین څخه موخه دا ده چې د ښوونځي د عمر برابر ماشومان له زده کړو بې برخې نشي او کورنۍ وهڅیږي چې د خپلو نږدې سیمو په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو نوملیکنه وکړي.
پوهنې ریاست د څوارلس سوه تعلیمي کال لپاره پلان لري چې 10,000 هغه ماشومان چې د ښوونځي سنې پوره کړی وي هغه موږ په ښوونځیو کې شامل کړو چې له جملې څخه به یې 15,000 نجونې وي. د دې لپاره هم دغه متریز کاروان چې راوتلی چې د پټان پوهنیز کاروان په نوم باندې موږ خلکو ته درخواست کوو تر څو پورې خپل ماشومان کغه نجونې دي هلکان دي په نږدې ښوونځیو کې شامل کړي.
د پکتیا مدني فعالان وایي اوس خلک د پوهنې د رڼایۍ په ارزښت پوهېدلي دي.
محروم نشو
که لیوی خوا مدنی فعالان قومی مخور عبرون اندی دیامه پوهاوی دی برنامه لاره کورنه حسوی چه اغوی خپل اولادون خوانزیو که شامل کی بلوری تا دخوانیز توکو کمخ بیا پوهانیز بهیر اغیزمن کرده دی. د پکتیا یو قومي مشر ظلمي وای
په بعضي کلو مکتبونه نشته جوړ شوی نه دي تمیرونه نشته وای دغه جوړ شي. دا د ولسونو د خلکو غوښتنه ده تر څو لا د وطن خپل شي د ولسوالۍ خپل شي.
د څمکنوي د سیمې یو خونکي عاشق الله زران د موي چې د یاد ولسوالۍ په خوانځي کې د نور ستونزو ترڅنګ د خونکو د کمخ ستونزه جدي ده.
هغه ته تقریبا موږ نه هسم په مکتب لرو تر متوسطه ده موږ په ټول مکتب کې 4 یا 5 سزان لرو. زانو کمبو تل تمغلرو نو د ماریب څخه مهيله دا چې د وسزانو کمبو د کرتاسي کمبو ته د کتابونو کمبو کوم کمبوتات چې په ماریب برخه کې لرو باید مختاره پوره شي.
د مسؤلینو په وینا سره لدی چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې لښپګو کلونو راهیسه د نجونو خوانځي د طالبانو لوري تړل شوی خو د پوهنې چارواکي تم سرګندوي چې د دوی او د سیمې د مخورو په حساب سکال یاد خوانځي بیرته د نجونو پر مخ پرانستل شي. یاد دی وی په پکتیا کې ټول 2,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3,500 تنه نجونې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایرس ښایي لا اسمان څکالی یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې یو شمیر رسنیو جزئیات لیدلی دي د کووید 19 د خبرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه دی ویلي. د کووید 19 لومړی پیښه د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوی وي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړې چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور له دې چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دي ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلی چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی د ریپورت د میتود او د چ څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندیښنې پیدا کړي او د حقیقت چې بیجینګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړپوړی متخصص ډاکټر انټونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي، غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم گبریسیس بیا د ریپورت رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزادي دي، ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو، پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډېرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی، بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلې دي ښایي ډېر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړې هغه فرضیه رد کړې و چې د چین لخوا د سیړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره له دې چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی، د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال دسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
د دې خبري مجلې پایل مو په جلال آباد کې د نننۍ غمیزه باندې وو او پای په جلال آباد کې د نارنج ګل د میلې پر پایل کو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل د میلې د پایل شیبی دی. چارواکي وایي چې په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او نه یوازې مشاعره به وي، بلکې پورا میله او سندرې او موسیقي به هم وي. د ازادۍ راډیو خبریال د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او معلومات راکوي.
سلامونه مې ومنئ. همدا شېبه د پاچا خان په مزار کې د جلال آباد په ښار کې دلته تقریبا د شاوخوا 2000 کسانو په حساب باندې خلک راغلي دي. شاعران دي، لیکوالان دي، فرهنګیان دي، د شعر او ادب مینوال دي. په دې کې نو تر دې دمه لا تر اوسه جریان لري، خلک را روان دي. هغه لوټوبه کوم چارواکي چې دي هغه د ځایي چارواکي هغه لا تر اوسه نه دي راغلي. د هغه پر اتک سره به دغه مراسم پیلېږي. خو یو شی چې ما په کې ولید، یو دا دی چې د نورو سره یو ځانګړی توپیر دا دی چې یو خو دغه د مراسمو دغه سیستم چې کوم جوړ شوی ډېر نوی دی. پخوا داسې نه و، یو منظم سیستم و. بل حساب کې دا دی چې د ننګرهار سربېره د نورو ولایتونو ډېر زیات مېلمانه دلته راغلي دي، یا د کوزې پښتونخوا نه خلک راغلي دي. خو یو شی چې پکې کم تر سترګو کېږي هغه د ښځو ګډون دی. او د ښځو ګډون نو شاید ډېر عوامل به ولري، خو یو دا دی چې د شپې لخوا نه دی، او د شپې لخوا نه شاید ډېرو نجونو ته یا مېرمنو ته کورنۍ اجازه نه وي، یا د لارو او د امنیت ګواښ له هیرې به نه راغلي. خو ځوانان دي اکثره، او دلته چې زه ګورم نو ډلې ډلې روان دي. امنیتي تدابیر ډېر جدي تدابیر دي، څو ځایه چک پوینټونه دي، تلاشیان دي. او شاید دا هم د دې لامل شوی چې د خلکو په راتګ کې یو څه زنګ.
بله، د په دا مېلمنو کې چې تر اوسه پورې راغلي دي، لاند راته ووایي د پښتو شعر نامتو شاعران لیکوال څوک شته ستاسو تر سترګو شوی دی؟
تر تروسه کې زی ګورم ممتاز روغځه راغسته او د دې سره شاوخوا نورم دا ښکاری چې د دې په پښتونخوا ملمانه دي اکثره ناشنا دي ما خو په یوازې اوس لپاره ممتاز روغځه ولید نور د کابل نه د لیکوال شاعران ملمانه چې راغلي محمد اسد سمین به مثلا دا چې مندل نور
مننه دا پکې شته ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو و موریدل چې په جلال آباد ښار کې د نارنج ګل میله د پایل په شیبو کې ده. لدې سره د دې خبري مجلې پایته هم را ورسېدو. شپږ بجې